アーサーデイラジオ。
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو د نن سهار لمړنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د مرغومي لسمه د 2021 کال د دسمبر 13 وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبري مجله کې اورئ چې د آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاوه ډک کال بللی دی. یو هم کورنۍ بې ځایه شوي دي.
کرای کور ته ځوان کاو او تاسو کوم امکانات نه لرو او ساره ده تر اوسه نه زغاله سستیو نه کوم کومات مور سره ده شوي ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ځینې خلک وایي د ډالرو د بیې له لوړېدو سره نرخونه لوړ شوي دي خو بیرته نه دي راټیټ شوي. یو شمیر نور بیا ټینګار کوي چې باید له خصوصي سکتوره ملاتړ وشي څو د نرخونو بیې کنټرول کړای شي.
دلته خصوصي سکتور په ښه شکل سره تقویه شي، کورنۍ تولیدات چې داخل د افغانستان کې تولیدي هغه باید تقویه شي تر څو
د امریکا ولسمشر جیو بایدن بیگا نږدې یو ساعت په ټلیفون باندې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. ملګري ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 14,200 ډېرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي. او د امریکا متحده ایالتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله اخوند د ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي.
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کیږي. په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت دغه تعقیب کوي. لکه څو دوه ورځې وړاندې چې کوم ویډیو پر رسنیو کې لاس پر لاس و هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې د اوس لاغوي څخه پلټنې روانې دي.
تیره دوشنبه د ملي اردو د یو کنډکټ پخوانی قماندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړ کړه. هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجې ویډیو خپره شوې. تیره چهارشنبه هم په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس په لاس کېده چې یو ځوان په کې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی. ملګری ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 14,200 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای پرون په یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون په خوندي ډول ترسره شي. د دې ادارې یوه لومړنۍ ارزونه ښیي چې د بشري بحران له پراخېدو سره ښایي په افغانستان کې ګڼې میندې د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې په 2 ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم په امیندوارۍ پورې د اړوندو ستونزو له کبله امری. طالبان وایي چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو او همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د طالبانو ریاست الوزرا وایي د افغانستان لپاره د چین سفیر وانګیو پرون د ریاست الوزرا له لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړ. د ریاست الوزرا د پرونی اعلامیې له مخې ملا برادر له افغانانو سره د چین د بشري مرستو مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې باید د اقتصادي بیا رغونې لپاره ګامونه واخیستل شي. له کله چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د طالبانو له مشرانو سره د چین د حکومت د یو استازي دا څومره کتنه ده. په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د فزیکی توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د دغه مرکز جوړیدل به د مراجعینو شمیر په ورځ کې له 150 څخه تر 250 ته زیات کړي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې په حواله دا نوې ودانۍ به د نورو برخو ترڅنګ د سپورت ځای هم ولري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوې توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغه فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نور مرسته کوي. پرون تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د یو توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته توغولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل واشنگتن د ایران د دغسې توغونو له انکشاف څخه چې د وسلو د خبرولو په برخه کې مهمې اندېښنې ولاړوي اندېښمن دی. د غیب خبره د ایران دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه ده چې د 2015 کال د اټومي تړون د ملاتړ لپاره یې صادر کړي. ایران وایي د سیمرخ په نوم دغه توغندۍ 400 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلی. ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري په 9 پرانستل شي. دا وروسته له هغه چې په اکتوبر کې د پارلمان لپاره وکیلان وټاکل شول لومړی وار دی چې پارلمان خپله جلسه به ترسره کړي. په عراق کې چې ګڼ قومونه پکې ژوند کوي او په 2003 کال کې د امریکا پر رهبرۍ له یرغل رئیس چې په نتیجه کې پخوانی دیکتاتور صدام حسین له واک لیرې شو، د حکومت پر تشکیل پیچلې مذاکرې کیږي او د اکتوبر د 10 متر پارلماني ټاکنو وروسته پارلمان درې میاشتې وروسته د وفاداری لوړه کوي. د عراق ولسمشر برهم صالح په یو اعلامیه کې وویل یو فرمان یې لاسلیک کړ چې نوی پارلمان د جنوري په 9 خپله لومړۍ جلسه وکړي. د 329 وکیلانو له ډلې به د تر ټولو د زیات عمر لرونکی د لومړۍ جلسې مشري کوي او پارلمان د خپل رئیس د ټاکلو لپاره دیرش ورځې وخت لري. او په ځینو هیوادونو کې چې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو بې ساري پیښې پکې ثبت شوي، حکومتونه د تجرید پالیسیو پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو غور کوي. دغه پالیسۍ تر دې مخکې کرونا وبا به کنټرول کې زیاتې ګټورې نه دي ثابت شوي. څېړنې ښیي چې د کرونا وبا نوې بڼه اومیکرون چې علائم خفیف دي او د مخکنیو بڼو په څیر د مړینو سبب کیږي هم نه، په ځانګړي ډول په واکسین شوو کسانو کې. په کرونا ویروس د ډیرو خلکو اخته کېدو د روغتیایي څارنې نظامونه چې دغه دوه کلنې وبا له وړاندې اغیزمن کړي نور هم تر فشار لاندې راوستلي او دا خطر شته چې کاروبارونه د کارګرو له کموالي سره مخ شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه منفي 2. هرات آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 1. کندهار آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 1. مزار شریف آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 1. او جلال آباد آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 1.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوردل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل وورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاو ډک کالو. دغه سازمان ویلي په دې کال کې په 100,000 افغانانو له خپلو مینو بې ځایه شول او نږدې 1,000,000 نور له بیلابیلو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي. طالبانو حکومت ویلي له بې ځایه شو سره د مرستې لپاره دوی خپل پلانونه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي 2021 د دې کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده، د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي په دې کال په 300,000 نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1,000,000 زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې له مرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 1,050,000,000 ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 2500 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې چې ورسره د ټولو بې ځایه 100 کسانو شمیر 3.5 میلیون کسانو ته ورسید. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامداره شخړې، سختې بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې، خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده، د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومانو مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه.
کرایي کور کې ژوند کوو او اوس کوم امکانات نه لرو، هوا سړه ده، تر اوسه نه زغال اخیستي او نه کوم کومک مور سره ده شوې ده.
د طالبانو حکومت د بې ځایه 100 کسانو شمیر شاوخوا 1 میلیون شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی آزادی رادیو ته وویل
نو زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په 2 نیمایي کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي په 2021 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نیمایي یا د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسید. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
ازادي رادیو ته غواکی است. په سګنی ژمي کې د فقر او بیکاری ترڅنګ د خوراکي او سونتو کې بیا هم د پام وړ پورته شوې دي. عام افغانان ویل تیر دوه اونۍ را په دې خو د ډالرو په بیا کې شاوخوا 40 افغانۍ ټیټوالی راغلی، خو لا هم د خوراکي او سونتو کو پر بیو اغیز نه دی اچولی. خو د طالبانو حکومت بیا وایي د لومړنیو خوراکي توکو بیې تر ډیره کنټرول شوي او هڅه روانه ده چې د ټولو موادو لپاره ثابت نرخونه وټاکل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د دریو ماشومانو مور سیما نوموړی د نورو خلکو په کورونو کې د اونۍ 2 ځلې کالي پرېمینځي. سیما وایي سره له دې چې خاوند د 2 کاله وړاندې د نشۍ توکو له امله مړ شوی، خو اوس د خلکو په کورونو کې د کار په بدله کې د کمو پیسو په ترلاسه کولو سره خوراکي توکي لکه وړه، غوړ او وریژې نشي اخیستلی. نوموړی اندېښنه ښیي چې روان ژمی دی او ماشومانو ته د کافي خوړو او د ژوند د لومړنیو توکو د نشتون له وجې خای خورا سخت وی.
مواد می خیدم به 16
مو کوړه پشپړه سوا ریچه په 12 سوا او غوړی پشپک سوا افغانۍ اخستلې، خو اوس وړه په 2015 سوا غوړی په 1015 سوا او ریچه په 13 سوا افغانۍ پلورل کیږي. مو په کور کې 4 نفر یو او کار هم نشته. دیونه یو ځل کار کوم، فارو پیسو وړه واخلم غوړی او کوریچی
ورډ میشه برنګ میشه روغان میشه چی میشه.
په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشری مرستو کمیدل فقر او لګه هغه موارد دي چې د پام وړ زیاتوالی پکې راغلی. لدی سره هم هله د افغانۍ په وړاندې د ډالر پورته کیدل بل هغه ننګونه ده چې د سون او خوراکي توکو بیې په بیساري ډول پورته کړی دي. خو سره لدی چې ډالر د افغانۍ په وړاندې په تیرو 2 اونۍ کې شاوخوا 40 افغانۍ راغورځېدلی، بیا هم د خلکو په وینا د خوراکي او سون توکو په بیې اغیز نه دی اچولی. د کابل ښار اوسیدونکی حیات الله:
اوس ډالر تقریبا 40 افغانۍ فرق کړی دی، تفاوت یې کړی دی، خو بدبختانه د وړو غوړو او یا هم داسې نورو ګاز او داسې نورو توکو په نرخونو کې یعنې ډېر تفاوت نه دی راغلی. یعنې 40 افغانۍ په هر ډالر کې فرق راغلی دی، خو دلته په یعنې په یو
د هرات ولایت اوسیدونکی غلام رسول بیا د نرخونو په اړه وای
دلته خصوصي سکتور په ښه شکل سره تقویہ شي کورنی تولیدات چې داخل د افغانستان کې تولیدي غبیت تقویہ شي ترسو یو ښه نتیجه لاسته راوړو او دلته د نرخونو کمښت کې مونږ یو ښه رول ولوبو.
خو د طالبانو حکومت ویل هغه ورسته چې د مرکزی بانک په مشوره د ډالر د راحته کېدو لپاره اقدام وشو، د نرخونو په برخه کې هم ځینې اقدامات وشول او یو څه کنټرول شو او هڅې روانې دي چې د ټولو خوراکي توکو لپاره یو ثابت نرخ وټاکل شي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ په دې هڅه کې یو چې نرخونه نور هم کنټرول شي تر څو یو ثابت نرخ پیدا شي، او موږ چې هر کله هم هغې مرحلې ته ورسېدو بیا تاسو ته احوال درکوو چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول شوي او په دې برخه کې کومه ستونزه نشته.
د طالبانو حکومت مرکزی بانک له هغې وروسته چې د ډالر بیې په بې کچې ډول پورته لاړه، د مالی وزارت سره په همغږۍ یې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې له 120 افغانیو څخه شاوخوا 100 افغانیو ته راښکته کړه، او دغه چاره له تیرو درې اونیو را په دې خوا تر ځایه ثابته پاتې شوې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم له احمد شیبر نه د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو تبصره اورو.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي دوی لسیزې مخکې ایران د امریکا له متحده ایالاتونو سره مرسته وکړه چې د طالبانو رژیم په افغانستان کې نسکور شي. د رسپانه په باور هغه مهال تهران د طالبانو رژیم ته د خپل ملي امنیت لپاره د یو تهدید په سترګه کتل. رسپانه وړاندې لیکي اوس چې طالبانو له شاوخوا 4.5 میاشتو راهیسې کابل نیولی دی، ایران او افغانستان دواړه د متحده ایالاتونو له سختو بندیزونو سره مخامخ دي. دې بندیزونو دغه دواړه هیوادونه هڅولي چې خپل ایدیالوژیک او سیاسي اختلافات اړخ ته کړي او د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته رامنځته شوې تشه ډکه کړي. وال سټریټ جرنال لیکي چې د شیعه واکمنو ایرانیانو او سنی طالبانو ترمنځ له پخوا راهیسې بې اعتمادي موجوده وه. ورځپاڼه په دې لړ کې د 1990 کال پیش ته اشاره کوي چې په مزار شریف کې د طالبانو رژیم د ایران د کنسولګری لس کارکونکي ووشل چې د پیش هغه وخت دواړه خواوې د جګړې تر بریده ورسول. د وال سټریټ جرنال په باور سره لدی چې ایران او طالبان اوس سره نشتې دي، خو د دوی ترمنځ د اوبو پر سر اختلاف په خپل ځای دی. ایران ته د مخدر موادو د قاچاق په برخه کې د تهران اندېښنې نه دي حل شوې، او په افغانستان کې بیا ایران پلو ملي شو ته طالبان دی و ګواښ په سترګه ګوري. د لویدیز بل خبرونه ایفنین سټانډارډ بیا په خپل تازه غنه کې د بریتانیا د پخوانی لوی ترستیز نیک کارتر څرګندونه راخستې دي. جنرال کارتر هغه څوک دی چې د بی بی سی لپاره د افغانستان له پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی سره مرکه وکړه، او دا مرکه پرون خبره شوه. دې مرکې دا پوښتنه د چیرونکو او کارپوهانو لپاره پیدا کړې ده چې ولې د بی بی سی د خبریالانو په ځای د افغانستان له پخوانی ولسمشر سره یو پخوانی جنرال مرکه کړې ده. جنرال کارتر ادعا کوي چې د افغانستان وضعیت هیڅ چاشور درک نه کړ، چې همدا سبب د جمهوری نظام د مات سبب شو. د ښاغلي کارتر په وینا د طالبانو له لوري د کابل تر نیول وروسته د خلکو تیښتې هیڅ کړ، خو اوس له افغانستان سره اړیکې ډېر مهم دي چې کېدای شي د دې هیواد واکمنان وهڅوي چې د حکومتولۍ چارې بل ډول مخته یوسي. بل خبرونه میل آنلاین د طالبانو د مشر خبرې راخیستې دي چې له خپلو سرتیرو څخه یې غوښتي چې د پخواني حکومت مامورین مجازات نه کړي. خبرونه لیکي چې دا خبره د طالبانو یو ویاند محمد نعیم په ټویټر کې راخیستې ده. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په وینا لیکلي دي چې په کندهار کې ویلي دي د پخواني حکومت مامورین باید د تیرو جرمونو په خاطر مجازات نشي. په زرګونو افغانان چې په تیر نظام کې کار کړی دی هڅه کوي چې د ځانونو د ژغورنې لپاره له افغانستانه ووځي. میل آنلاین د محمد نعیم په وینا لیکي چې ملا هیبت الله دا خبره هم کړې ده چې په بهر کې د افغانانو درناوی نه کیږي او باید دوی له خپل هیواده ولاړ نه شي. بل لور ته میل آنلاین په کابل کې د میرمنو د مظاهرې تصویرونه خپره کړي دي چې د ازادۍ او عدالت شعارونه لیشتوي. د بشري حقونو سازمانونه لکه امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رایټس واچ طالبان تورنوي چې له محاکمو پرته خلک اعدامهوي، د هغه تور دی چې طالبانو رد کړی دی.
ازادي راډیو ته خواګیاست. اوس به هم د امریکا د ولسمشر جیو بایدن او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیګنیو خبرو په ارتباط باندې جزئیات تاسو ته درکړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځمبه پورز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره شاوخوا یو ساعت خبري وکړي. کرملین وایي جو بایدن د امریکا په بخښنه سره کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکیچ د زیاتیدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداري ورکړي. د راپور لمخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداري ورکړي چې پر روسیې بندیزونه بل امریکا سره اړیکې جدان زیانمنې کړي. دا په تیرې یو میاشت کې چې د اوکراین په پولو کې کړکیچ مخ په زیاتیدو دی، د امریکا او روسیې د ولسمشرانو دوهمي ټلیفوني خبري دي. امریکایي چارواکي وایي دغه ټلیفوني خبري چې د ولادیمیر پوتین په غوښتنه شوې د واشنگتن په وخت مازیګر په 3:15 دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان د جین ساکي په یو بیان کې وویل ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې پر اوکراین د زیات برید په صورت کې به امریکا او متحدین یې پریکنده ځواب ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویان دی زیاته کړې جو بایدن راتلونکي کال په لومړیو کې له روسیې سره د امریکا د دوړخیزو خبرو او د ناتو روسیې شورا او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو په تیر له ډیپلوماټیکو هڅو خپل ملاتړ هم په ډاګه کړی. هغې وویل په دې خبرو کې دوامدار پرمختګ یوازې د تاوتریخوالي د کمولو په شرایطو کې کیدای شي، نه د تاوتریخوالي د زیاتیدو په صورت کې. اخوا د کرملین د بهرنۍ تګلارې سلاکار یوری اوشاکوف وایي ولادیمیر پوتین جو بایدن ته خبرداری ورکړ چې هر ډول بندیزونه د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل کېږي او دا به یوه لویه تېروتنه وي. یوری اوشاکوف زیاته کړې روسیه د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو راضي ده. د هغه په وینا د خبرې پر هغو امنیتي تضمینونو متمرکز وي چې موسکو یې له لویدیځ څخه غواړي. دا ټلیفوني اړیکه په داسې حال کې وشوه چې روسیې او اوکراین پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی ده. په تیرو دوو میاشتو کې د اوکراین په شمال، ختیځ او سویل کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو د امریکا او لویدیزو هیوادونو اندېښنې پارولې دي. روسیې په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یوځای کړه او د اوکراین د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. روسیا پر اوکراین د برید پلان ردوي او وایي چې د دې حق لري چې هر ډول چې وغواړي عسکر ځای پر ځای کړي. جو بایدن او ولادیمیر پوتین مخکې د راپورونو له مخې داسې تمه وه چې دوی به د ایران د اټومي پروګرام په ګډون په بېلابېلو مسایلو هم خبرې وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی را سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوسم یو بل نړیواله موضوع د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره هغه مذاکره چې په ویانا کې پیل شوې وي د دریو اونیو لپاره ودرول شوې. غربي ډیپلوماټانو د خبري عاجلې او ایران هغه مثبت ارزولي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د دغو مذاکرو د پرمختګ په اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره د مذاکرو اتم پړاو چې په ویانا کې روان وو پرون ماپښین د نوي میلادي کال د پای د رخصتۍ له کبله د درې ورځو لپاره وځنډول سو. په دغو خبرو کې د ایران تر څنګ د بریتانیا، جرمني، فرانسې، روسیې او چین ډیپلوماټانو برخه درلوده. د ایران د هیات مشر علي باقری د مذاکرو تر ځنډېدو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مرستیالي اندریکا مورا سره وکتل. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ویانا د مذاکرو په چوکاټ کې غیر رسمي سلام مشورې روانې دي. د ایران هیات دغه مذاکرې مثبت ارزولې دي. د ویانا په مذاکرو کې د امریکا هیات هم حضور درلود خو په خبرو کې په مستقیم ډول برخه نه درلوده. تهران په دغو خبرو کې د امریکا لخوا د لګول سویو بندیزونو د لرې کېدو تر څنګ یو لړ نوي غوښتنې مطرح کړي دي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت چې د ایران پر اټومي ظرفیتونو اندېښنه لري د سیشن به پرز ویلی وو هیواد د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د شی موافقې مخالف نه دی، خو شک لري چې د تازه خبرو پر مهال دی دا سی کوم موافقه وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مذاکرو د پرمختګ په اړه خبرې به اوس تر وخت مخکې وي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک سو چې ایران د ځینو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دغه تړون څخه د واشنگتن د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران له هغه وروسته لخپل هوغژمنو چې په اټومي تړون کې کړی وي سرغړونه پایل کړه. تهران په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د څه باندې 60% یورانیم غنی کول یې پیل کړی دی. دا په اټومي تړون کې د 3.8% تر ټاکل سوي حد خورا زیات غنی سوي یورانیم دی. ویل کېږي له 90% غنی سوي یورانیمو په اټومي وسلو کې کار اخیستل کېدای سي. د ایران د اټومي انرژي د سازمان مشر محمد اسلامی په تهران کې تیر شنبه ویلی وو که په ویانا کې د مذاکرو تازه پړاو ناکام هم سي، ایران نه غواړي د خپلو غنی سویو ایرانیمو اندازه له 60% واړوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د ایران لخوا په ذاته د نوي توغندي پر توغولو اندېښنه وشوده او ویې ویل دغه توغول د ایران د میزایلو له پروګرام سره مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل دا تحول داسې وخت راځي چې ایران هڅه کوي اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره د ډیپلوماسۍ لار تعقیب کړي. ایران پرون وویل چې د یوه توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته وتوغولې. ایران نور توضیحات نه دي ورکړي چې دغه وسایل د مځکې مدار ته ورسېدل که نه، خو ویې ویل چې دا مدار ته د سټلایټونو د ځای پر ځای کولو د هڅو لپاره یوه ازموینه ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واورئ. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړبنې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمدالله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله د ټول بښنې فرمان ته ژمن دي. ملګري ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې له 14,000 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړې دي. طالبان وایي چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو او همکاریو د دوام ته ډاډ ورکړی دی. د طالبانو